السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د مرغومی یا جدی 15 او د دسمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او آزادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤلې شمایل توانا بیگانه وخته ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15 د کابل په دشتې برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسي او ندا پروانی هم له بنده آزادې کړې دي. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشې کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18 په کابل کې نیول شوې وه تر اوسه له طالبانو سره زنداني ده. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عرب اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10 کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازینفورم خبری آژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې ټول ټال د 310 میلیارد ټینګې په اندازه بشري مرسته له تاجکستان، افغانستان او قرغزستان سره کړې ده. د راپور له مخې استانا له افغانستان سره د 2014 میلیارد ټینګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کې په اندازه بشري مرسته کړې ده. افغانستان چې دا مهال د نړیوالو په وینا له بشري ناورین سره مخامخ دی، مرستندویه ادارې په کې له نړیوالو او دغه راز بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شویو لسلو د زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیک کود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګنګوسې وبللې او رادې کړل. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه اسرائیل به له پوځي فشارونو پرته د پاتې یرغمل شوو په خوشې کولو کې بریالی نشي. روسیې ادعا کړې چې ځواکونو یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتسک کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی دی، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي ځواکونو یې دغې سیمې کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له ټلویزیونه خپرېده د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازې نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه یې ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کاوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې، خو یو شمېر نورو بیا ستایلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتېدو سره هممهاله د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې کړي.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د ښځینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د ښځینه او خبریالانو غږ واورېدل شي.
په کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي سږ کال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅېږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا ځي د اوسم د کندوز بادام دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
او د اسرایلو په بریدونو کې د سوریې دننه د ایران د سپاهي پاسداران یو لوړ پوړی غړی وژل شوی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
15 بجې او 8 دقیقې دی. خبری ټولګه ته خراغ لې په د هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د پروګرام د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ایران ته د خپل سفر په لړ کې دغه ښار ته ورغلی دی او هلته یې له یو شمیر افغانانو او ایرانی چارواکو سره خبرې کړي. دا چې د طالبانو د حکومت دغه چارواکي له ایرانی چارواکو سره په خبرو کې څه ویلي، د افغانانو د ستونزو په اړه څه ویل شوي، د همدې موضوعاتو تفصیل د نوریاس نوری په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې د دې ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت، ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زور ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. ښاغلي متقی له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کیږي ګاونډي هیوادونه د افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی د پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته استانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څېر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم و زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند له سیمایزو چارواکو غوښتي چې د دې ولایت پر رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پر رسنیو لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د ښځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې. پنځم میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون دي په هیڅ خبرونه کې د ښځو غږ نه خپروي. په ورته وخت کې ځینې خزینه خبريالانې وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او اړیستل کېږي چې کار پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې 15 میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، لا هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو غږ نشي خپرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ ثبتېږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو ښځینه خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم پوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبريالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي. وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړیستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادرې چې د غوسه خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي د شوزو لپاره واقعاً سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبريالانو د ګواښلو ترڅنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوه کلونو کې د رسنۍ په برخه کې 14 دستور العملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبريالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونو تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوی، ل نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکومه نشوي، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
و موردل چې په هلمند کې د خزینه ژورنالیستانو پر غږ بندیز د خبريالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي او دوی د طالبانو له سیمایزو چارواکو غواړي چې دغه بندیز بیرته لری کړي. په گاونډي ولایت اوروزګان کې بیا یو شمیر خبريالان وایي چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه یې دفاع نه کوي، د دوی حقونه خوري او وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. تفصیل له خپل خبريال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکاره دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله مې په اورزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځلې په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت ته کمیټې له لورې په لاره باندې اچول سوی وو، چې هغه هم یوازې او یوازې یوه ورځ وو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادعه لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. دی زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لورې ده ته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
تقریبا 5.5 کاله یا 6 کاله کېږي زه دې ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خاصه هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه د روزنې په برخه کې نیم مالی ملاتړ سوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کېږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمی بولی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اورزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اورزګان کې د دولتي راډیو تلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنۍ فعاله دي او د خبریالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو خبری مجله ته غوږ یی اوریدونکو، کچیر ته انټرنیټ لری زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره نه هم اوریدل شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام پر انټرنیټ یا زموږ پر ویب پاڼه سربیره کې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ د فیسبوک پاڼه ته سرور ښکارا کی د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کی. هلته به هم له تازه پیښو خبرې گی د غراز ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ټویټر او انستګرام چینلونو هم د مندلو وردی. اوس هم ورزو یوې نړیوال موضوع ته. د راپورونو لمخه اسرائیل په سوریه کې په یو هوایی بریت کې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو یو جکپوړی قمندان وژلی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې اسرائیل به د ده په وینا د خپل جنایت تاوان ورکوي. د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې اسرائیل دغه قمندان دمشق ته نږدې په یوه کرونده کې چې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمیر چارواکي اوسي په نښه کړی و. تفصیل له نوریاس نوریا اورو.
د اسرائیل په یو هوایی بریت کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څانګې یو لوړ پوړی قمندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قمندان د دغو ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګپوړی سلاحکار رضا موسوي یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې په یو هوایی بریت کې وژل شوی دی. د دغه بریت ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویل چې موسوي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤل و.
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و. سلیمانی د 2000 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. امریکا سلیمانی په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤل بللی و. د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوي په یوه کرونده کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی و. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تلې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکي دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واورئ چې په کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي چې سږکال صادرات هم ښه دي، خو تر دغو مسایلو مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د هغو افغان جنو په تیاره برخلیک مقالې خپرې کړي چې تازه له شپږم ټولګي فارغې شوې دي. له دې ډلې انډیپندنت ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې چې پکې راغلي افغان متعلم نجونې شپږم ټولګی په اوښلنو سترګو خلاصوي، ځکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور هغوی زده کړې نشي کولی. د انډیپندنت لخوا په خبره شوې مقاله کې د بهاره رستم په نوم یوې 14 کلنې نجلۍ ته اشاره شوې چې د کابل په بی بی راضی ښوونځي کې د خپل تعلیم وروستۍ ورځې تیرې کړي. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې هغه او نور نجونې به بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ټولګي ته لاړې نه شي. پولیټیکو خبرونې هم ورته موضوع راخیستي او د نړیوالو هغه اندېښنې هم یادې کړي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو په رابطه یې څرګندې کړي دي. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه خبرو ته اشاره شوې ده. آغلی روزا ویلي هره ورځ چې تیریږي د افغان نجونو یو نسل شاته پاتې کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا د عمر له محدودیت پرته ټولو نجونو ته اجازه ورکړې چې دینی مدرسو ته لاړ شي، چې مخکې به تر ډېره یوازې هلکان ورتلل. خو ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي دا معلومه نه ده چې په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ په درسي میتود کې عصري علومو ته هم ځای ورکړل شوی که څنګه. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل او سمدستي له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي وتړل. په ځینو ولایتونو کې ان له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم له ممانعتونو سره مخ شوي. د بیلګې په توګه هغه محلي ټولګي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا تمویلېدل او له زده کړو پاتې واړه هلکان او نجونې پکې په تعلیم بوخت وو تړل شوي دي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. په کندوز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوي دي. په یاد ولایت کې د وچې میوې سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ او دغه راز د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز جوړ کړي. تفصیل له اجمل آریانا اور.
د کندوز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندوز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
نکشته است میوه خشک بدر از خسته است، خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، سنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال له هېواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبۍ ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چې راشي ډېر نامه خدای تجاران راځي، کاروبار ډېر ښه دی او بادام ډېر په ښه بیا باندې خرڅېږي. دا خصوصا د کندوز ډېر ښه بادام دي. دا ځي دا اوس هم د کندوز بادام د دې خواته ځي، پاکستان ته ځي.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې له بڼوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هېواده بهر صادروي.
خارجی فروشات مکم دی په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومری و دې ځای کې موږ غواړو چې خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به ډېر ښه سي. یو ځنه ډېر داسې خلک دي چې صادرات مو خارج ته نه کېږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل
انواع میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅې کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال له کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې بزګران او بڼوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبری مجلې د پایښې بوته نږدې شوی یو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. اوس د خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یم د زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ. ستاسو د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، دلته یو پیدا نیو درته څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده دغه ټوله پاته شوی ده. نو زموږ پیدا نیو وزارت څخه او له نشاب سره څه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کې لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن ودرې ورنشه کوي چې مسؤل چارواکي وروي. وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي، یاسمین ساده تاسو شکریا بارکزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانون څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځه وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانون څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه به دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاته د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ په چارواک پورې ورسیږي. د غزنی په هنتون دی لګي نتل هنتون لکابل او دی او زموږ د ناوړه اقتصاد دغه اقتصاد د عمل نشي کولای چې پاتې دوام ورکړو. نو زه نوې محصول يم. غواړم د چروک بده ورسیږي او پلان ته اړوند ضروریات اړتیا ورکړه کړی یا ورته ورکړه چې تاکو ته ورکړي یا بدل اچھا ورته زیات کړه مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.